درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارلس سوه شپږ نوي د میزان نهمه او د میلادي 2018 د اکتوبر لومړۍ د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او نورو موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د تصفیه کولو هلې ځلې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د کوریا پر ازموینو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم پرون د عاشورا د مراسم لپاره د ځانګړو امنیتی تدابیرو یادونه وکړه. وی ویل موږ له څو ورځو راهیسې ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړي دي. ټول سپېڅلي ځایونه زموږ تر امنیتي څارنې لاندې دي. کشفي او امنیتي ځواکونه ته سپارښتنه شوې چې په شدت کار وکړي. د جمعې په ورځ د قلعه فتح الله پر اووم سړک یوې تکیه خانې ته نږدې په انتحاري حمله کې شپږ تنه ووژل شول او لږ تر لږه څلوېښت نور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر باجوه نن یکشنبه کابل ته راځي. جنرال باجوه او ورسره پوځي پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. د راپورونو له مخې جنرال باجوه به له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سرحدي ستونزو، په افغانستان کې د سولې پر بهیر او په سیمه کې له تروریزم سره پر مبارزې وشخیشي. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه ویل وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد ازادي راډیو ته ویل عملیات په شدت روان دي. د دوی امنیتي ځواکونه د چینایانو له کمپه د غورماچ کمپ ته رسیدلي دي. دا لاره به پاکه شي، ولسوالۍ به هم ډېر ژر د پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورشي. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د اګست په میاشت کې وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمي ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر روان سفر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراری لپاره ژغ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا باید د توغندو پروګرام بند کړي. هغه په پیکن کې خبري اعلانو ته وویل که شمالي کوریا د توغندو له ازموینې لاس واخلي وضعیت به ډېر ورسره قرار شي. ټیلرسن وویل امریکا له پیونګیانګ سره د ارتباط لاري لري.
پرزیدنت ترامپ از لوکینګ فورورد وذ ګریټ انټیسیپیشن.
دی وایي موږ په تاریکه کې نه یو، موږ لږ تر لږه درې چینلونه لرو چې له پیونګیانګ په لور یې پرانیزو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټیلرسن ویلي چې له هغوی سره خبرې کولی شي، موږ خبرې ورسره کوو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر راتلونکې میاشت چین ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه ټیلرسن وویل چې د امریکا ولسمشر په پیکینګ کې را روانې سرمشیزې ته سترګې په لار دی. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یکشنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزي حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر الفونسو دستیس پرون شنبه وویل چې دا ټول پوښتنه له اساسي قانون سره سمنه ده او د دیکتاتورانو د خوشي وسیله ده. د سربیا په نوی سات ښار کې لشت لږه 300 بشری فعالان راغون شوی او د پلاستیکی بوتلونو له سرپوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې ساری نه لري. هغوی غواړي چې دا ابتکار د ګینس د نړیوالو ریکاردونو په کتاب کې ثبت شي. فعالانو د نوی سات ښار په مرکز کې 621 متر مکعب ځکه د پلاستیکی بوتلونو په سرپوښونو فرش کړی ده. د فرش لپاره 800,000 سرپوښونه راغونډ شوي دي. هغوی وایي چې د دې پلاستیکي فرش جوړولو لپاره له 50 کلونو راهیسې د بوتلونو سرپوښونه ټولول. د دې پروژې ګټه به د معلولو کوچنیانو د مرستې په چارو ولګول شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او په لوی ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه وړاندې کیږي. د روانې خبری مجلې په دوام کې د پاکستان لوی درستیز به نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره وبیني. د ولسی جرګې ځینې غړي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې پر نامنیو اندېښمن دي.
ولسوالۍ په ځای پرېږدئ اوس چار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
خو ځینې نور بیا وایي چې په مجموع کې تر پخوا امنیتي وضعیت ښه شوی دی. په نورستان کې د بندیانو لپاره محبس ودانۍ نه لري.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نینو یو ورځ بعد ور سره کینو ورته وی او سی کومندان صاحب لک توجه د ما بس ته وکوي خیر کو تا کو نه نی دغه چاردوالی پون ترا چارپیره کی.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د پوز دوی درسیز جنرال قمر باجوه نن یک شنبه کابل ته ځي او هلته له ولسمشر غنی سره خبري کوي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړی ځل وی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز کابل ته سفر کوي. کابل ته د جنرال باجوه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیرونی پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د طالبانو 15 بندیان وروسپاري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرانی کوي.
تاکل سوی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوان نن کابل ته ورسیږي. د جمهوریت ریاست یو سرچینې د مسلې د حساسیت لامل د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوه بل ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پوځي پلاوی به کابل ته په سفر کې د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایلو او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستانه یې د طالبانو د 15 بندیانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د جمهوري ریاست پټې سرچینې بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړه. وی ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د رهبرۍ یو نوملړ پاکستانی لوري ته سپاري او د هغوی د انتقال غوښتنه کوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان حکومت له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د سپارل کېدو غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. پخوانی پاکستانی ډیپلومات ایاز وزیر وایي چې د ستراتیژۍ اعلان په کابل او اسلام آباد کې مشران هڅولي چې د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او کابل ته د جنرال باجوه سفر مهم ګڼي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لار مداخله بعد افغانی صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې. پیغامونه سم راغلل. زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. د هغې کلمینیټنګ پوینټ ته به راشو چې هغه به دا وي چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي دوی سره وویني که د قاعدیانو تبادله وشوه دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه اسپر وایي تګ راتګ او خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې اساسي بدلون راولي. افغانستان ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې سفر کوي چې تر هغه څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل ته ولاړل. د افغانستان جمهور رئیس تېره اونۍ د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. هغه تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی و چې وخت یې نه ضایع کوي او له افغانستان سره دې د دولتونو په کچه د سولې خبرو ته حاضر شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که په امنیتي بنسټونو کې د پیژنګلوي او واسطې له مخې د ګمارونو مخه ونه نیول شي، امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. دوی پرون شنبه په عمومي ناسته کې په هیواد کې پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت ورته جدي پام وکړي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت او ناامنۍ د اندېښنې وړ بولي، وایي حکومت باید ورته جدي پام واړوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل په امنیتي بنسټونو کې د پیژندګلوۍ او واسطې پر بنسټ ګمارنې د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه شان وویل افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی.
په مشرقي ولایاتو کې بیا بالخصوص په خاصه توګه په ننګرهار کې چې مخکې د امن او د سولې کور و، ولسوالۍ په ځای پرېږدئ، اوس چې د ننګرهار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به یې اخلي.
د ښاغلي قدیر په خبره لرې نه ده چې د سپینو بیرقونو 80% په تورو هغو واوړي که حکومت اقدام نه کوي دوی به خپله اقدام وکړي. نوموړی وایي د وسلوالو فعالیتونه د پلان له مخې مخته وړل کېږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سربیره په غزنی، زابل، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش د موجودیت په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د استازو سربیره د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزیابي هم په دغه ولایت کې په امنیتي بنسټونو کې د فساد خبره وکړه.
قماندان قلوردو هسته
دی وی د قلوردو قماندان ټول تړونونه خپل کورنۍ ته ورکوي. د فرقي قماندان بیا خپل قوم او د ته وفادار شرکتونو ته ورکوي. وزارتونه هم دا ډول د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي د نامنې او په امنیتي بنسټونو کې د فساد له امله اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوي دي. وکیلانو د نامنې له کبله په څو ځلې امنیتي چارواکي جواب کړي او له هغوی څخه یې د وضاحت غوښتنه هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي او په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري که څه هم د وکیلانو د ادعاو په اړه تبصیره ونه کړه، خو د ثبات د ټینګښت لپاره یې د هڅو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی وزیري د دفاع وزارت په چوکاټ کې د جدي اصلاحاتو خبره هم کوي. د ولسي جرګې غړي د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په حوالې هم ټینګار کوي. وایي د دوی قربانیان او سرخندنې د ستایلو دي او ستونزو ته یې پام کول د جګړې په ډګر کې مورال لوړولی شي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امنیتي وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي، د دې جرګې د کورني امنیت یو غړي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون غړي وژمې ساپۍ ازادي راډیو ته ویل افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي.
تقریبا شپږ میاشتې د مخه موږ بد وضعیت امنیتي کې قرار درلوده چې هغه د هلمند ساحې وي، کندوز او د بدخشان نیمه ساحې وي چې شدید جنگ پکې روانو، قندهار نیمه ساحې وي چې پاغي کې وضعیت خنو، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان ساحې وي. مګم د شپږ میاشتو نه راپدې خو وضعیت بدلون موندل لري او بالخصوص په دې دوه میاشتو کې چې زه خپل هم یو نظامي ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وژمه ساپۍ و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجیا و پنځلس دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز د ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو غوندې په خپله یوه تازه ګڼه کې د هغه سړي د محکومېدو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا پر یوه پوځي اډه په حمله کې همکاري کړې وه. د لیکنې په پیل کې راغلي د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې دوه لاري موټرو چې په منفجره موادو بار وه په خوست ولایت کې د امریکا د پوځ د یوې لرې پرتې اډې دخولي دروازې ته مخه کړه. اول موټر دروازې ته نږدې چاودنه وکړه چې یوه امیندواره افغانه ښځه او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. د ورځپاڼې په حواله د امریکایي سرتیرو د وژنې تروریستي پلان هغه وخت شنډ سو چې په منفجره موادو بار دویم موټر د اولې چاودنې له کبله په جوړه سوې کنده کې ولوېد. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ د امریکا په تکساس ایالت کې زیږېدلی کس محمد محمود الفرخ د القاعده د یوه فعال غړي په توګه د دې حملې په پلان کې په همکارۍ محکوم سو. دی شای په عمري بند محکوم سي. لیکنه زیاتوي الفرخ چې د تکساس ایالت په هاستن ښار کې زیږېدلی او په دوبۍ کې لوی سوی یو دېرش کلن دی چې له 2005 څخه تر 2014 میلادي کال پورې یې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو د قطعې د غړي په توګه فعالیت کړی دی. د ده په وظیفه کې د دې تروریستي ډلې غړو ته د بسپنې راټولول هم شامل و. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د عاشورا مراسم دي او دغو مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول سوي، امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په دې پلمه په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې پر شیعهګانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې یوې تکیه خانې ته نږدې د جمعې ورځې ځان وژونکی برید یاد کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي تر هغې حملې لنډه شیبه وروسته رضاکار امنیتي ساتونکي چې تور کالي یې په تن وه او وسلې درلودې سیمه کلابنده کړه. په لیکنې کې ویل سوي دغه رضاکار وسلوال د عاشورا مراسمو پر مهال د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي. دا په داسل کې ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو اوس دا باور کم سوی چې دا چاره ترسره کړی سي. ورځپاڼه تر نسبي کراري وروسته کابل نن سبا په افغانستان کې له خطرناکو ځایونو ګڼي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي ملګرو ملتونو په اپریل میاشت کې ویلي وه د ځانمرګو او نورو بریدونو له کبله د افغانستان په سطحه په کابل کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نورستان په مرکز پارون کې د محبس د ودانۍ له نشټوالي د محبس مسؤلان شکایت کوي. محبس په یوه تنګه خونه کې جوړ شوی دی. پخوا په دې ځای کې څاروي ساتل کېدل، خو اوس په کې بندیان دي. په دې اړه له نورستانه د روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان مرکز پارون کې بندیان شته خو د ساتلو د پاره ځای نشته. بندیان د څارویو په پخوانی زړه او له کاره لویدلې کوټه کې ساتل کیږي. په دغه کوټه کې له تیرو څو کالو محبس جوړ شوی. دوه کال وړاندې هم پرې ازادي راډیو راپور جوړ کړی و. هغه مهال چارواکو ژمنه کړې وه چې ډیر زر به د محبس په ودانۍ کار پیل شي، خو تر اوسه د یادو ژمنو د عملي کولو درک نه لګیږي. د پارون محبس امنیتي معاون سمونیار سمیول حق ازادي راډیو ته په محبس کې د شته ستونزو په اړه وویل.
دلته به دا بچانو اوسېدل د غواګانو، نو اوس موږ لاس پکې وهله د ځان دپاره را جوړ کړی یو اندازه برا جوړ کړی. تر اوسه چاردوالۍ د محبس چاردوالۍ تر اوسه موږ ته چارتېره نه اورګې موجوده دي، سپږې موجوده دي، خو دغه پرسونل د جمعه کې دوه دفې درې دفې مرته کالي اوارو دي. ځینې تکلیف ده ودلتی لنګوره دا شاتیر دلته مات ده، د مرګ خطره دي موږ ستا ده.
هغه هم وایي څو ځله یې خپلو اړوندو مسؤلینو ته د ځای د نشتوالي په اړه شکایتونه کړي. ژمنې ورسره شوي خو د تعمیر جوړولو د پاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نه یو ورځ بعد ور سره کینو ورته وای او سه کومندان صاحب لک توجه د مابس ته وکوي. خیر کو تا کو نه دغه چاردوالی مون ترا چارپیره کیسه مون دی یل مشکل لرو دلته.
سمونیار سمیول حق وای ټول ورځ او شپه په دې سرګردانه او ناقراره وی چې محبس چاردیوالی نه لري او تل په دې ویره کې وی چې کوم بندي تری فرار و نکړي.
بس نوکری والی دلته یو نوکری والی یو غزمی دو محله پرداری یو بل سرم دغه سګو دغه وتاګ نتاوی ګول سي دغه وتاګ سورېنی کی مابوسونه تختی کچیر دغه یو مابوسو تختی بیا دې شرم زخ زیات ده. یو مونږ ته نه داسې ولایت مقام ته کومندانی ته ریاست د مابسینو ته نور مابسونو ته.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محیدین سروری ازادي راډیو ته د محبس د ودانې د نشټوالي ستونزه تایید کړه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد په وړاندې ملي ستراتیژي نیمګړی ګڼي او وایي ولسمشر باید پر دې ستراتیژۍ له سره غور وکړي. دغه بنسټ مسؤولان وایي که په ستراتیژۍ کې د مدني ټولنو نظریاتو ته ځای ورنه کړل شي او له سره اصلاح نه شي په وړاندې به یې اعتراضونه وکړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د فساد پر وړاندې په ملي ستراتیژۍ کې د مدني ټولنو د نظریاتو په پام کې نه نیول هغه تورونه دي چې د افغانستان د شفافیت بنسټ یې پر حکومت لګوي. دغه بنسټ وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ستراتیژۍ کې د مدني ټولنو نظریات په پام کې نه دي نیولي، نو ځکه د دوی د منلو نه ده. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرم افضلی له ځینو مدني ټولنو سره په یوې ګډه ناسته کې وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په ملي ستراتیژۍ کې د مدني ټولنې نظر نه دی اخیستل شوی، له دې له امله نیمګړې ده او لاسته راوړنې به هم ونه لري.
فقط جلسات نمایشی بود په جامع مدني. اگر حکومت افغانستان تغییرات جدي
له مدني ټولنې سره غونډې نمایشی به کافان حکومت پکې د یادې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره د یو پیاوړي ادارې میکانیزم په جوړولو سره جدي بدلونونه په پام کې ونیسي او په همدې شان نیمګړی پاتې شي ناکامه به وي او د فساد پر ضد مبارزه کې به هیڅ لاسته راوړنه ونه لري.
دغه بنسټ وایي حکومت ونه توانید چې په دریو کلونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې ځینې بنسټونه ختم او پر ځای د فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلواک کمیسیون په نامه یوه واحده اداره رامنځته کړي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ دغه غبرګون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ له تصویبېدو وروسته ښیي. دغه ستراتیژي د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر غنی لخوا د قانون د حاکمیت د عالي شورا په ناسته کې تصویب شوه. د رهبرۍ سالم اصل په پالیسیو کې روڼتیا، د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د مجرمینو تعقیب، سم مالي مدیریت او په شفافه توګه د اداري اصلاحاتو له لارې د کسانو استخدامول هغه موضوعګانې دي چې د فساد ضد ملي ستراتیژۍ کې پرې ټینګار شوی دی. د مدني ټولنې او د افغانستان د سار بنسټ نظریاتو ته د نه پاملرنې دغه ادعا په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې په نامه یوې مدني ټولنې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ستراتیژۍ کې مدني لیدلوري په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه ستراتیژي د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ او د مدني مسؤلینو د نظریاتو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده.
آزادی خبری مجله اوری.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د چین له ولسمشر او یو شمیر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر کیدونکو سفر خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیباندی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره تر کتنې وروسته وویل چې شمالي کوریا باید د میزایلو لازموینو لاس واخلي او په کوریاګانو کې د قراري ژغ وکړ. تیلرسن په پیکینګ کې خبريالانو ته وویل که شمالي کوریا د میزایلو لازموینې لاس واخلي کومک به وکړي او وضعیت به ډېر ورسره کرار شي. تیلرسن څرګنده کړه چې حکومت به شمالي کوریا د اټمي قدرت په توګه ونه پیژني، خو ویل چې واشنگتن د شمالي کوریا د مستبد مشر کیم یونګ اون د رژیم د نسکورولو نیت نه لري. تیلرسن څرګنده کړه چې د دواړو روابط په تاریکه کې نه دي او د خبرو چینلونه یې ترمنځ پرانیستي دي. واشنگتن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اټمي وسلو او انټرکانټینینټل میزایلو د ازموینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. تیلرسن پرون په خبري غونډه کې چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ هم پکې وو وویل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا رابطه د ودې په حال کې ده چې اساس یې ستا او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ پیاوړي اړیکې دي. د چین حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په چین کې فعالیت کوي د روان میلادي کال د جنوري تر میاشتې وتړل سي، خو هغه شرکتونه به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې نه راځي له دې حکومت مستثنا وي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. له دې سره د لنډو خبرونو وخت را ورسید. توجه وکړئ د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرخط. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا نن یک شنبه کابل ته رسیږي. جنرال باجوا او ورسره پوځي پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کوي. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه ویل وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر جی جنپینګ او یو شمیر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر راتلونکي میاشت چین ته ولاړ شي. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. او د سربیا په نوی سات ښار کې لشته لږه 300 بشری فعالان راغون شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سر پوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې ساری نه لري. او د هم د ژوند رنګونه
شاگرد یم استاد.
چرته شاگرد دی؟
په مکتب کې.
کوم مکتب کې؟
صدیق پسرلی.
خو ته دلته نن راغلی کرکټ ته کو؟
او
څه دی وکړل؟ و دې ګټله کوي و دې بایلله لوبه
وم بایلله
په څو رنځو؟
ما له خوش پک چکی راکړې او په شپږم اور کې چیس کړ.
څو ټارګټ مور کړی و؟
95.
تا شپږ شپږ زی ورکړې؟
شپږ چکی په ما وهلې.
څنګه در باندې وهلې؟
بس نو بال نه چیږي دونو وای وهلې.
تا به سم بال نه کو کنه؟
نه بال می سم کو خو بال نه چیږي دو ټپک نه خوړه.
ولې ټپک نه خوړ؟
بس نو
د پچ کې ستونزه و؟
نه په بال کې ستونزه.
به خو به دې بال بدل کړی و کنه؟
بال نه و بل.
نو دغه شپږ شپږیزې چې در باندې وهلې کنه، هر شپږیزې چې جګېدله څه احساس دې کوه؟
الله مونږه خپل ټیم نفرم دې څه به وینو؟
نه خو خامخا خفه خو به وې؟
نه خوشاله یو.
دا نور ملګرو خو به دې ټوکی درپسې نه کړي؟ بیا دا خو درته یادې چې تا مثال شپږ شپږیزې ورکړي.
نه نه
مخکې له دې څومره رنځونه ورکړي؟
مخکې له دې نه 15. هغه اولینه دفعه مې وچ کرکټ هم کوو.
پنځه شپږیزې؟
اولینه دفعه وچ.
اوس له خیره شپږ شوې. د چا در باندې وهلې؟ د ستاسو نوم؟
سناوله.
تا په د شپږ شپږیزې وهلې؟
څنګه
دې پی وهلې؟
نو بال صحیح بیرته راتله به شاړ.
ته فکر کوې چې دی ښه بالر نه دی که څنګه؟
نه ډېر ښه بالر نه دی، بال یې نه جګو. هر بال چې به راغی بیرته بیا راته کوو.
نو څه ډول بال به درته کړی وای چې وهلی دې نه وای؟
ده باید جګ بال را کړی وای، بونسر چې نه کېږي.
دی وایي نه کېده، نو څنګه یې کړی وای؟
بال هغه دی، بال مشکل دی، بالر مشکل ده.
دغه مخکې دې هم شپږ شپږیزې وهلې که لومړی ځل دی و؟
نه لومړی ځل.
دی خو عادي ده ډېر چې شپږ شپږیزې ورکړي. ته خوشحاله یې؟
و ډېر خوشحاله یم.
هغه شېبه دې چې شپږم وویله څه ډول دې خوشحالي وکړه؟
ډېره خوشحالي وه چې ریکارډ شو.
دا خو نړیواله لوبه نه ده چې ریکارډ کې حساب شي.
خو موږ په خپل مابند کې ریکارډ شو.
بیا خو به دته هر وخت نه یادی چې ما شپږ شپږیزې در باندې ویلي؟ خبرې به نه کوي ډېرې؟
کله کله یې کوو، ډېر نه شو.
مننه له تاسو ټولو، خوشحاله اوسئ.
مننه.
مننه.
زمو ژخله ازادي رادیو اوري. ستاسو ژغ د ازادي پر چپو.
السلام علیکم. زه د پاکر د ولایت د خدمت ولسوالۍ شرعي سپیکر په تماس کې. دا راپور چې ګر نه شکر دا راپور درواغ دی، غلطه بالکل. موږ د دوی په سرګازم کې د خبرې نشته، د خبرې د موږ په ځان دي، دا نه شرکې کې.
آزادی آج ٹول کر کے ان کے سلام ہونے کی پھر بلانے کا ہوں اور وہ زمین کا لگا یہ مشکل ہے زمین سے ڈھیر کا سہن ہوں زمین بکری کی التمنگ ریاست کی وہ جدا خلق چې نامون فکشنی کسان چې دی چې دا ورشي خپل او مفکیان اخلاصي او دې روپي غواړي ته مشن کارام ته ناسي مال دارا کمال هغه راکا نو نن ته خلک ټول غریبین روانې چې په لزر غواني غواړي چې په لزر غواړي چې په لزر غواړي پروگرام جوڑ کے خبر چار واگ وقت
نامہ د اصری رادیو خبرونه د ماشام تروبه جو په منځنۍ صفه دولش پښ نیوی دوام کوي. د اصری رادیو بل خبری مجله اوس جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم.